یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د دې غرمنۍ خبری مجلې د سر موضوع مو په ترکیه کې د هغو افغانانو په اړه ده چې د ترکیه په وان ښار کې په اوبو کې ډوب سوي دي. د دوی د ځینو مړي نن سهار کابل ته رسیدلې دي. دا راپور به هم واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا وبا له امله د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی دی. نور راپورونه هم په دې غرمنۍ مجلې کې اوریدلې سي. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په هلمند کې چارواکي وایي چې تیر شپه په حمله کې دوه افغان عسكر وژل شوي او شپږ نور زخمیان دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امر الله صالح ولسی جرګه ته په یو انتقادي پیغام کې لیکلي چې د ملي دسترخوان په نوم له فقیرو خلکو سره د مرستې د پروګرام رد دا معنی نه لري چې نړیوال بانک به په افغانستان کې د پیسې د پراختیايي پروژو لپاره زیاتې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د نارت ستورم دوه په نوم د طبیعي ګاز پر نل لیکه چې یوه برخه تر بالتیک سمندرګي لاندې تیریږي نن خبرې کوي. او په پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیسون وزیر شیرین مزاری ویلي دي چې د خبریال متی الله جان په خوشی کېدو خوشاله ده، خو پر خبریالانو دغه رقم حملې د بشري حقوقو سرغړونه ده. پوره خبر نو واورې. د هلمند تیر شپې په بریدونو کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي وسلوالو طالبانو لومړی دوه موټر بمه بریدونه وکړل او وروسته یې غوښتل چې ځینو امنیتي پوستو ته سقوط ورکړي چې ناکام شول او بریدونه یې په شا وتنبول شول. ښاغلي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو تیر شپه پر 601 نمبر سړک باندې د ملي اردو او امنیتي ځواکونو پر دوه موټرونو باندې حمله وکړي چې دوه تنه د افغان افغانستان اسکر وژل سوي او شپږ نور زخمیان دي.
تیر شپه نه وخت هم ته دوه بریدونه سوي دي و درای ته چیر مالته دی. لومړی دي چې په هغه کې څه ویلی نهر سراج مکتب کې سامان هلته ګټ مشترک کتابو یوه قرارګاه ده په هغو ته چیر منږدې شوی دی چې په دواړو بریدونو کې په تعداد کې دوه تنه پانګ سرتیر شهیدان سوي دي او شپږ نور هم ټپیان سوي دي.
وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اڅ نه دی ویلي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم د نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د موټر بمونو او وسلوالو بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو لس تنه وژل سوي او دولس تنه نور ټپیان دي، خو عمر ځواک دا خبر رد کړ. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امر الله صالح ولسی جرګې ته په پیغام کې لیکلي چې د ملي دسترخوان په نوم له فقیرو خلکو سره د مرستې د پروګرام رد دا معنی نه لري چې نړیوال بانک په دې ډول وهڅیږي چې په افغانستان کې د پراختیايي پروژو لپاره پیسې ولګوي. د افغانستان ولسی جرګې پرون د ملي دسترخوان پروګرام رد کړ. د افغانستان حکومت د جون په 28 نیټه د ملي دسترخوان په نوم د مرستې پروګرام پیل کړ چې تر 244 میلیون ډالر زیات پیسې ورته بیل شوې. د افغانستان ولسمشر د تیرې شنبې په ورځ د پروګرام د دوهمي برخې د پیل اعلان وکړ. ولسمشر غنی هغه ورځ وویل چې تر 90% زیات افغانان د ورځې تر 340 افغانیو کم عاید لري او د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. جمهور رئیسونه ویل چې دا شمیرې د کومو سرچینو پر اساس شودلې دی، خو نړیوال بانک لنډه موده مخکې ویلي چې په افغانستان کې به د کورونا ویروس د خپرېدو او د زیات اقتصادي فشار له کبله د نیسمنو خلکو شمیر د دې کال تر پایه 2% ته ورسېږي. د جمهور رئیس غنیم رستیال امر الله صالح نن پر فیسبوک په پیغام کې چې انتقاد یې کړی دی لیکلي دي چې له غریبو خلکو د ډوډۍ ګرځول میړانه نه ده. په شمال کې چارواکي هغه راپورونه چې وایي د فاریاب د کوهستان ولسوالۍ طالبانو نیولې ده ردوي. په وروستیو کې داسې راپورونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي وو. د 209 شاهین قولي اردو ویاند نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې دا خبره حقیقت نه لري. د قولي اردو ویاند محمد حنیف رضایی نن رسنیو ته په واستولي پیغام کې ویلي دي چې وسلوالو طالبانو د فاریاب په کوهستان ولسوالۍ کې تیر شپه پر امنیتي پوستو باندې حمله کړې وه چې په دې حملو کې څوار لسوا سوال طالبان وشل سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په اسلام آباد کې د خبريال متي الله جان په خوشي کېدو خوشحالي څرګنده کړي، خو ویل دي چې داسې کارونه د بشري حقوقو سرغړونه ده. د پاکستان د امنیتي ادارو منتقد خبريال متي الله جان د جولای په 28 په اسلام آباد کې وټشتول سو او پوره 12 ساعته بيدره کړو. تر خوشي کېدو وروسته هغه جیو نیوز ته چې د پاکستان یو کورنۍ ټلویزیون دی وویل چې تشتونکو پر سترګي ورپټ کړي وي او یو نامعلوم ځای ته بولی وو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن په دنمارک کې د هغه هیواد له صدر اعظم سره د نورت ستورم 2 په نوم د غازو د نلیکی په اړه باندې خبري وکړي. د دغه نلیکی یو برخه په بالټیک سمندرګي کې تیریږي. دا نلیکه د روسیې غاز اروپایي هیوادونو ته رسوي. مایک پومپیو به نن په دنمارک کې د صدر اعظم سره د دغه نلیکی پر جزئیاتو وغږیږي. روسیا هڅه کوي چې د نورت ستورم 2 پروژه بشپړه کړي. د نلیکی هغه برخه چې په بالټیک کې تیریږي د دنمارک د اوبو په هغه برخه کې ده چې د دې هیواد په اقتصادي قلمرو کې شامله ده. مایک پومپیو تیرونی د هغو کمپنیو ته چې له روسیې سره د دې نلیکی په بشپړولو کې مرسته کوي خبرداری ورکړ. امریکا استدلال کوي چې د دې نلیکی جوړېدل به د اروپا د انرژي پر مارکیټ د کرملین واک زیات کړي او اوکراین ته به چې د هغه هیواد په ختیځ کې د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو پر ضد جنګیږي یو سزا وي. له روسیې اروپا ته د غاز دا نلیکه داسې تیریږي چې اوکراین ورڅخه وتلی پاتې کیږي او په دې ډول به اوکراین هغه میلیونه ډالر وبایلي چې د غاز د نلیکې د کلنۍ مالیې په توګه یې ترلاسه کولای شوای.
خبرونه مو لازمي رادیو اوریدل. د یو شمیر هغو افغانانو مړی چې د ترکیه په وان شار کې یو کشتی په اوبو کې ډوبه سوی ونن سهار کابل ته ورسېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي
په پرواز کې چې تیر شپه له استانبول نه کابل ته راغی درې اجساد رنقال شول کابل ته. نن سهار کابل پخت را ورسېدل. څلور نور جسدونه به نن ماښام حرکت راوکړي د کابل پخت او سبا سهار ته به راورسېږي.
د هلمند ولایت تیر شپه د وسلوالو طالبانو د سختو بریدونو شاهد و. د هلمند والی ویان عمر زواک د دغو بریدونو پر جزئیاتو غږیږي.
دوه بریدونه سیمینه یې و درای ته چیر مالته دی. لومړی کې هیڅ پاره کې څه ویلې نه لري. تر اجازه مکتب ته سامان تر ګټ مشترک کتابو یو قرارګاه ده په هغه تیر منځ کې څه ویلې.
په نړیوالو مسایلو کې به دا واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د کورونا وبا له امله د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکوي. که وخت وو نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اورینس پروګرام مه هیروئ. ورته د خبرونې د سر موضوع ته د یو شمیر هغو افغانانو چې د ترکیه په وان شار کې په اوبو کې ډوب سوي ول مړی نن سهار کابل ته ورسېدل. دغه مړی په کابل کې د دوی کورنۍ ته سپارل شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دی چې ځینو کورنۍ دوی ته ویلي دی چې د هغوی د کورنۍ څو غړي په دې پېښه کې مړ شوی دی. زما همکار فیروزه عزیزي په کابل کې د دغه پېښې د قربانیانو د یوې کورنۍ لیدو ته ورغلې ده چې لسیمې څخه په دې اړه زموږ سره نور جزئیات شریکوي. فیروز خبرونه ته شرغله تاسو د کورنۍ تر رسیدلې د دې پیښې په اړه نور جزئیات راکئ او دا چې د کورنۍ په څه وضعیت کې ده.
په یوه ځانې سلام تاسو د ازادي د ټول قانون اړوند کوته دا اوس کوم غږ تاسو واده ده همدغه د چزوې په ترکیه کې له لاس ورکړه د دوی کیشته یا څنګه قصه به دا په وبو کې زه له دغه کورنۍ لیدو ته راغلم او دوی ته د دوی جنازه د دوی کورنۍ د غړي جنازه نن سهار چې کابل ته را انتقال شو پر نه هو بجو ورته سپارل شوی دا د وفات شوی کس کورنۍ راته وویل څو شپې وړاندې چې دوی شاوخوا یو نیم کال کېږي چې د کورنۍ درې غړي ترکیه ته ولاړل الا کې دا وباله چې دلته ورته کار نه و او د مزدوري یا د کار کول لپاره ترکیه ته تللی و او همدارنګه دوی وایي چې دوه کسان نور له همدغه لږ چې اوس وفات شوی ده خیال محمد نومېږي. له خیال محمد سره دوه نور کسان هم و چې یو ورور دی یو بل یې د خاله زوی. دا په ترکیه کې بندیان شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې د دوی نیول شوي کسان د ترکیه حکومت را خوشي کړي، او غوښتنه یې هم همدا ده چې راتلونکي کې په افغانستان کې څومره نور ځوانان چې دي هغوی ته په کور دننه کار پیدا شي، د کار موندلې زمینه فراهمه شي، تر څو نور د افغانستان ځوانان ان نه شي چې نور بهر ملکونو ته ولاړ شي، او همدارنګه دوی دلته په هېواد دننه فعالیت ولري، ژوندې سم وي، تر څو ان نه شي نور هېوادونو ته لاړ شي او بیا داسې د دوی په شان قرباني شي. پر بجانې دلته ګانې نورې کورنۍ هم راټولې شوي دي، له دوی سره په غم راځي، او د دوی غوښتنه هم همدا ده چې د دوی د دغه قرباني کورنۍ د غږ ورسوي د افغانستان حکومت ته، چې هغوی په دې اړه جدي پام وکړي تر څو نورې جنازې چې په ترکیه کې دي هغه راانتقال شي کابل ته. زه باید یادونه وکړم چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت موږ ته ویلي دي چې په 50 کسانو کې 90 کسان په ترکیه کې پېژندل شوي چې هغوی افغانان دي، او یوازې نن 5 کسان کابل ته راانتقال شوي دي. سبا به هم 4 جنازې هغه افغان ځوانان چې هغوی په تشتۍ کې ډوب شوي دي هغه به هم راوستي. په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نور معلومات هم شریک کړي دي چې د دغه وزارت د وایان ګران هیواد خبرې به واورو.
په پرواز کې چې تیر شپه له استانبول نه کابل ته راغی، درې 800 رنګال سول کابل ته، نن سهار د کابل پخت را ورسېدل، څلور نور جسدونه به نن ماښام حرکت را وکړي د کابل پخت، او سبا سهار ته به را ورسېږي، او پاتې نور لس مړي چې پېژندل شوي دي هغه به د جمعې په ورځ را انتقال شي. تر اوسه هغه کورنیو سه موږ ته مراجعه کړې ده د خپلو د کورنیو د غړو په پیدا کولو لپاره. یوې کورنۍ ویلي دي چې یولس نفر د دوی د کورنۍ د غړو په دې حادثه کې متاسفانه ځان له لاسه ورکړی ده، او بلې کورنۍ ویلي دي چې اته غړي د کورنۍ له لاسه ورکړي دي.
باید یادونه وکړم پر بجانې چې تر دې وړاندې هم افغان ځوانان کله چې ارسوي دي له هېواده بهر لاړ شي د کار او کار لپاره، تر دې وړاندې هم په ایران کې داسې پېښې رامنځته شوي دي چې هغوی له هغه خوا یا کپیان او یا هم جنازې کورنیو ته بېرته سپارل شوي دي. درې کاله وړاندې په افغانستان کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویلي وو چې په یو کال کې دا درې کلونو مخکې له هغې وروسته کومې شمېرې دقیقه نه دي په ډاګه شوي. درې کاله مخکې په یو کال کې 100,000 افغانان ایران او پاکستان همدارنګه اروپایي هېوادونو ته کډه شوي وو. بلې فریبا جانې،
ډېر زیاته مننه کوم فیروزه عزیزي، و چې په کابل کې د کورنۍ ولیدو ته ورغلې و چې د دې کورنۍ غړي د ترکیه په وان ښار کې کښتۍ په اوبو کې ډوبه شوی و. د دې خبر یا د دې موضوع نور جزئیات ازادي راډیو په نور خبرونو کې هم اوریدل سي. د خبرونو مو ادامه لري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس ورځو هلمند ولایت. هلمند د تیرې شپې په بریدونو کې دوه افغان سرتیري وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک وایي چې وسلوالو طالبانو لومړی دوه موټر بم بریدونه وکړل، او وروسته یې غوښتل چې ځینو امنیتي پوستو ته سقوط ورکړي چې ناکام سول، او بریدونه یې په شاو تمبول سول. د امریکا سره د سولې د توافق سره سره په هلمند کې د طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه ډېر شوي دي. په دې اړه تفصیل د هلمند ولایت څخه زموږ همکار الیاس دایره کوي.
د لشکرګاو کندهار ترمنځ د غزیدلی لوی لارې د امنیت پر سرتیرو د غبردونه تیر شپه نه وخت سوي دي. د هلمند د والی ویان عمر ځواک وایي په دې دوه غبرګو موټر بمونو او وسلوالو نشته کې دوه افغان سرتیرو وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. ځواک چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل وسلوالو تر موټر بمونو وروسته پر یو شمیر پوستو هم بریدونه وکړل چې د تلفاتو سره په شاو ته بول سول. دوه
بریدونه سوي دي او درایت چیر مالته دی.
که څه هم عمر ځواک د دې دوو لویو بریدونو په ترڅ کې افغان ځواکونو ته اوشي تلفات لږ وبلل، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نشو دلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د دوو موټر بمونو او وسلوالو نښتو پر مهال لستن افغان سرتیر وژل سی او دولس نور ټپاندی د والی ویاند عمر ځواک چې د تلفاتو د ډیروالي خبر نه منی ول افغان ځواکونو ته د تلفاتو دا ډولو ترڅنګ طالبانو غشتل ځینې پوسټي ونی سی او د نارس راډیو لسوالې یو شمیر سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راول خو امنیتي ځواکونه مخه ونیول
کوشش کوي چې ول تلفات افغان سرتیر په واره کې بس د تلفاتو
که څه هم حکومت د دې بریدونو پړه پر طالبانو ورچوي خو په دې اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د ملي دفاع د وزارت څخه رسنیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې هم د ملي اردو د دوو سرتیرو د وژل کېدلو او شپږو نور د ټپي کېدو خبر ورکول شوی. چارواکي وایي د امریکا او طالبان ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې د سولې تر توافق وروسته په هلمند کې پر افغان ځواکونو بریدونه او ځانمرګ حملې ډېرې شوې دي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
دوستان اوس هم د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه له اجملان څخه اورو.
د افغانستان د خر جوړونې او رازی وزارت جمهور ریاست ته د پیروزی د اوسیدنې پروژې د زمکو او زیربنا لپاره یو نوی وړاندیز کړي. د دې وزارت ویان حشمت ناصری نن ازادي رادیو ته وویل د خر جوړونې او رازی وزارت سرپرست د اوبو او خاري پراختیا پالي شورا کې ټینګار وکړ چې په خرګوټو کې د نمرو اخیستو په هدف د خلکو هڅونې لپاره اړینه ده چې د مزکو او زیربنایي پروژو په بیو کې مارکیټ او اقتصادي شرایطو ته په پام کې راشي. ښاغلی ناصری د ولسمشر غنی ورستۍ څرګندونه یاد کړی چې ویلي دي د خار جوړونې او رازی وزارت نظر پر ځای دی او د دولت نظر دا دی چې خلکو ته د اوسیدنې پروژې بریالۍ او عملی بڼه خپل کړي. د خار جوړونې وزارت ویاند وایي چې د خغلی غنی لخوا ټینګار شوی چې د نورو سمونو او د ورستۍ پریکړې لپاره دی دا موضوع کابینې ته وړاندې شي. د پیروزی خارګوټی پروژه د کابل په دې سبس کې ده او وس پکې د یو متر مربع مزکی بیا 15 دیرش امریکایی ډالر خودل شوی. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانون ټول پروژې د ولسی تړون د پروګرام لاله اقتصادي او ټولنیز خدمتونه چمتو کوي. د دې وزارت ویاند عبدالقادر مصطفی نن وبخیدا دی وزارت ویاند عبدالقادر مطفی نن ازادي رډیو ته وویل دا ګام په دغه سکتور کې د خلکو د ګډون د پیاوړتیا لپاره اخیستل شوی دی. خغلی مطفی زیاته کړه چې تیر ورځ د قانون او پټرولیم وزارت د کلیو او پراختیا وزارت د تاپی پروژې پوګدو کې د ټولنیزو خدمتونو په بیلابیلو اړخونو بحث کړي او نن هم د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر او بیا افغاني لسپولا یو ایرو اته 50 افغانۍ 50 پوله یو پاوند 95 افغانۍ 40 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او شپېته پوله زر هندۍ روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کالداري 450 افغانۍ.
زته مننه کوم اجملند دوستانو د دې خبرونه کولای شي د ازادي رادیو پر وی پاڼه بیا هم ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په نړیواله موضوع راوخلو خو ترې ودمې ورسه.
ازادي رادیو تغوګ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وبا له امله د وضعیت له خرابېدو خبرداری ورکړ. ولسمشر ترامپ دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې پرون په امریکا کې په یوه ورځ او شپه کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو سوو کسانو شمیر له زرو واوښت. له دې مخکې یوازې په جون میاشت کې په یوه ورځ کې دومره کسان د دغه وبا له امله مړه سوو. په دې اړه نور حال نور یاس نورې راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې د کورونا وبا له امله په هیواد کې رامنځته شوی وضعیت به له دې لا خراب شي. ترامپ چې پرونی په سپینه ماڼۍ کې د اپریل میاشتې رئیس د لومړي ځل لپاره د کووید 19 ناروغۍ په اړه په خبري کانفرانس کې خبرې کولې په خپله هم ماسک اغوستی و او تند لهجه یې غوره کړې وه. خو ترامپ په عین حال کې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه او ویویل چې د متحدو ایالتونو په ځینو برخو کې کارونه ښه روان دي. ترامپ له امریکایانو په کلکه وغوښتل چې ماسکونه واغوندي، هغه څه چې د ده په برخه کې د ستر بدلون څرګندونه کوي. ترامپ له میاشت راهیسې له دې ډډه کړې چې خپله ماسک واغوندي او نه هم نورو ته د دې شی سپارښتنه کړې وه. ترامپ اوس وایي ماسکونه اغېزمن تمام شوي دي. د کووید 19 ناروغۍ په اړه د ټرمپ له څرګندونو سره هم مهاله په یوه شپه او ورځ کې په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمېر له زرو واوښت. تر دې مخکې دغه ریکارډ د جون په 10 ثبت شوی و. متحده ایالات د نړۍ تر بل هر هېواد کورونا وایرس سخت ځپلی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې 1.4 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي چې له ډلې له 141,000 زیات کسان مړه شوي او د هغوی چې درملنه شوې شمیر له 300,000 پورته شوی دی. په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم دغه ناروغي اوج ته رسیدلې او هغه د دې سبب شوي چې د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیرته تدریجي بندیزونه ولګول شي. د استرالیا په ملبورن ښار کې سرلننه اوسیدونکو ته ویل شوي چې له کوره بهر باید ماسک واغوندي. په مکسیکو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمیر له 400,000 واوښت. په برازیل کې په تیرو 43 ساعتونو کې په بې ساري توګه له 140,000 زیات کسان پر کورونا اخته شوي او له امله یې نږدې 1,400 کسان مړه شوي دي. په ټوله نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 15 میلیونو او د مړو شوو نږدې 640,000 کسانو ته رسیدلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي. اوس ول رحمت الله افغان خبرو چې د کابل چاپ رسپانو نن پر کوم مسایل باندې تبصرې او لیکنې کړې دي.
800 رسپانې لیکلي ارګ او سپیدار مانی د کابینې په جوړښت ستونزې لري خو مهمو مسایلو ته اشاره کړي. د لیکوال په باور حکومت د نږدې 600 طالب زندانیانو په نخښه کولو ټینګار کوي چې د طالبانو ته یو پلمه په لاس ورکړي. په سر مقاله کې راغلي په اوسنۍ شرایطو کې حکومت باید خپل منځي اختلافات وی خواته کړي او د سولې رامنځته شوی فرصت ته کار وکړي چې د سر مقاله لیکونکي په خبره دا سن نه کیږي. د لیکوال پان که طالبان په افغان حکومت غږ وکړي چې همدا اوس خبرو ته چمتو یو، حکومت به ځکه خبرې پیل نه کړای سي چې ایجنډا نه لري. لیکوال سپارښتنه کوي چې افغان حکومت د سولې بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي لپاره سر له اوسه په ولایتونو کې نظر پوښتنې پیل او له بیلابیلو اقشارو سره د سلا او مشورې وکړي. د سر مقاله لیکونکي په باور دا به پیل کېدونکې بین الافغاني خبرو کې ګټورې تمامې سي او د سولې خبرې به بریالیتوب ته ورسوي. مسیر وسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي حکومت د طالبانو پاتې بندیان هم ژر خوشې کړي چې بین الافغاني خبرې پیل سي. د لیکوال پان کچېری حکومت په دې برخه کې مجبوریتونه لري او وسینه رسیږي او د چا لخوا ور باندې فشار وي نو باید هر څه له ولس سره شریک کړي چې ولس پوه سي. کنه نو د لیکوال په خبره د بین الافغاني خبرو په وړاندې د پلمو لټولو پر ضد به ولس راپورته او خپل غږ به اوچت کړي. د سر مقاله په پای کې راغلي په هیواد کې جګړې ورځ تر بلې زور اخلي چې زیان یې ولس ته رسیږي. د بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډ کله هر لوري وي نور د منلو نه دی. مسیر دغه خبره داسې مهالي کلي چې افغان حکومت د نږدې 600 هغو طالب بندیانو د نه خوشي کېدلو خبره کړې چې جرمي دوسیې لري او د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هم په وار وار دا ټینګار کړی چې د بندیانو د خوشي کېدو په بهیر کې باید د جنګي مجرمینو په برخه کې محتاطانه چلند وسي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په کونړ د پاکستان د توغندیزو بریدونو په اړه تبصره کړې. پاکستان دا کار د دې لپاره کوي چې په سیمه کې ډار خپور کړي او د کونړ په سیند د جوړیدونکو بندونو مخه ونیسي. د سر مقالې په پای کې راغلي افغانان به له ځانه دفاع وکړي او په دې برخه کې د هرې دسیسې مخه به ونیسي. هیواد دا موضوع داسې مهال راخلي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار تېره ورځ د یو لوړ پولي پلاوي په مشرۍ د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ ته چېرته چې په دې وروستیو کې پرې د پاکستان لخوا توغندي وتوغول سول تللی وو او هلته یې په خپلو خبرو کې ویلي چې دښمن غواړي د توغندیو په توغولو سره د جنګیالیو تر ولکې لاندې سیمو ته وسعت ورکړي. خو ښاغلي مهم دښمن واضح نه کړ او نه یې مشخص د کوم هیواد نوم یاد کړ.
سمه ښه خلاصه د ایرادیو اوري. هغه غوري انجلی چې له طالبانو یې د خپل پلار او مور غچ اخیستی وایي چې پتن کې یو څاسکی وینه هم وي له دې ډلې سره به وجنګیږي. د قمرګلې نوم هغه مهال د نړیوالو رسنیو سره ټکی سو چې نوموړي دوه طالب وسلوال ووژل او ولسمشر غنی هم له دې کار ستاینه وکړه. د انجلی په نام نو سیمو کې د خلکو خوندیتوب ته د حکومت جی ډی پاملرنه غواړي. خاطر پر دې نور جزئیات راکوي.
ورسته لدی چې د ویزوان غورین جلیل لوري د دوه طالب وسلوال د وژل کېدو خبرونه پر رسنیو کې خبره شو، یو لړ پختن راولاړ شو چې یاد انجلی د خپل مور او پلار وژون کې څه ډول ووژل. قمر ګل له آزادی رادیو سره خبرو کې وایي
د شپې وا بجوا موږ ویدو زما مور او پلار په خونه کې ویدو، زه او رون مې په بل خونه کې پراتو. زموږ د کور د دهلیز ور وټه کول څه مور مې دروازه خلاص نه کړه، هغه یعنی طالبان هم ور مات کړ او راغلل. زما مورې بهر وويستله او وی وشتله، بل ځلې زما پلار له کوټې بهر کړ او وی وشت. ما هم پر هغه ډزې وکړې او دوه کسان یې وزن شو.
پنځلس کلنه قمرګل وای طالبانو پلار زکه وباجو چې د قوم مشر و. قمرګل وست خپل پلرنی ټاټو بیا ګیروت څخه د تیوري ولسوالۍ مرکز ته راوستل شوی. هغه له حکومت غواړي چې دنجونو لپاره د زده کړې زمينه برابر کړي او نه امن سیمه ته امنیتي ځواکونه واستوي.
ولسمشر غواړي چې موږ امنیت ټینګ کړي، په آرام ژوند وکړو او خپل راتلونکی جوړ کړو. ولسمشر دې موږ لپاره خوندي فعال کړي او هڅه وکړي چې زموږ د سیمو امنیت خوندي کړي.
د قمرګل یو خپل عبدالقادر له حکومت غواړي د نوموړي او کوچنی ورور امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومت نه غواړم چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د دواړو ځوانانو ته باید د زده کړې زمينه برابر کړي، د دوی د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ښه پروګرامونه جوړ کړي.
د غور ولایت د تیوري ولسوالۍ ولسوال محمد رفیق عالم وای قمرګل او ورور یې د ولسوالۍ مرکز انتقال شوی او ټاکل شوی چې د ولایت مرکز فیروزکو ته ولېږل شي.
موږ په دې دواړو قهرمانانو ویاړو. هغه تیری کوونکي چې د دوی په کلی او کور یې حمله کړې وه، دوی ورته د عبرت درس ورکړ. درې کسان یې ورته ووژل او یو یې ورته ټپي کړ. موږ اوس هغوی د ولسوالۍ مرکز ته انتقال کړي او په نږدې راتلونکي کې به یې د ولایت مرکز ته ولیږو. له افغان ولسمشر غوښتنه کوو چې دې قهرمانانو ته د ملالۍ مډال ورکړي.
ورسته له هغه چې طالبانو د قمرګل مور او پلار او یو خپل ورته وبژل، نوموړي د طالبانو دوه کس وبژل او د غور ولایت لپاره د طالبانو استخباراتي مرستیال ټپي کړ. طالبان به دغه اداوې په کلکه ردوي. د دې ډلې وان زبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په سیمه کې د افغان سیمه ییزو ځواکونو یعنی اربکیانو او طالبانو ترمنځ پر یوې پوستې نښته شوې. د ښاغلي مجاهد په خبره په دې نښته کې دوه طالب وسلوال ټپیان شوي او مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر هم تېره ورځ د کابینې په ناسته کې د یاد انجلۍ اتلولي وستایله.
ستاسو له پیغامونو
زابر خبرې کوم. زار پزار یو دغه حکومت کومک نه کړی. دا فرما پاک باندې خلک ډېر مسکنان دي، لارې پر باندې دي. نو موږ سره کومک وکړي دغه جنګونه دي، ټکان دي، شان ګران دي. حکومت توجه نه ده کړې. توجه د حکومت خواړو چې موږ سره کومک وکړي. وسلام.
السلام علیکم. د پکتیا د تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردی څخه تر ډنډې پټان څخه د پورې غځېدلی سړک د اندازې زیات کنډو کپر شوی ده. بېرته بېمرسه خراب شوی ده. بېرته کنډو کپر ده. دا سړک دې ته رنزیل شي او پاکستان ته دې په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم فعال شي تر څو د لوی پکتیا د میشتو خلکو ستونزې حل شي.
زه یو لنډ پیغام لرم. ابراهیم جان ارمانی یم، د هلمند ولایت لښکرګاه ښار سره په تماس کې یم. پیغام مې دا دی ورور چې د برق په موضوع باندې غږیږم. برق دغه څلور ویشت کاله کېږي، شل کاله کېږي دغه برق ورور. او تکې یوه شپه راځي نو چې واورې په سنګین کې لنج کېدلی دي، چې واورې په سنګین کې لنج کېدلی دي. زه د لوړتورو چارواکو څخه دا هیله ورزو لرم چې موږ ته دا برق ښه په ښه توګه راکړي او موږ ته راورسېږي. دغه شل کاله کېږي دغه برق غم نه زموږ ولسمشر وخوړی، نه زموږ لوړتورو چارواکو وخوړی، نه زموږ وکیلانو وخوړی. نو دا مې هیله ورزو دا ده چې داسې یو کمیټه ورته وټاکي چې دغه خدو په سرو باندې یا په دغه شاوخوا باندې داسې پوستې ورته وراچي چې موږ ته دغه د برق موضوع حل کړي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو ستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مرسولي و د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ما شام تر وو بجو پر منځنۍ صفادولس شپږنوي او د اف ام پر سلا شار 15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدل سي. په کابل کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سو یو ځل بیا له فرشته جلالزی څخه د مهم خبرونو سره چکیو.
وستوال طالبانو بګاده هلمند او کندهار په لوی لار دوا موټر بم بریدونه کړی چې پکې دوا افغانستان دوا سرتیری وژل سوی او تته نور زخمیان سوی دي. د هلمند والی ویاند مرزواک دا خبر تایید کړی دی. د افغانستان د ولسمشر مستیال امر الله صالح ولې چې جرګې ته پیغام کلی کلی چې د ملي دسترخوان د پروګرام رد د مانانه لري چې نړیوال بانک په دې ډول وهڅیږي چې په افغانستان کې د پراختیايي پروژو لپاره لګښت ورکړي. د ملي دسترخوان پروګرام ولې چې جرګې پرون رد کړ. د جمهور رئیس مستیال امر الله صالح نن پر فیسبوک په پیغام کلی کلی چې له غریبو خلکو د هغوی د حق یا ډوډۍ ګرځول میړانه نه ده. د امریکا د بهرونی چار وزیر مایک پومپیو به د نارت ستورم دوه په نوم د طبیعي ګاز پر لیکه خبرې وکړې. د دې نه لیکي یوه برخه تر بالتیک سمندر کې لاندې تیریږي او د روسیې ګاز اروپایي هیوادونو ته رسوي. مایک پومپیو نن په دینمارک کې د هغه هیواد له صدر اعظم سره پر دې مسله خبرې کوي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په اسلام آباد کې د خبريال متي الله جان په خوشکېدو خوشحالي څرګند کړي، خو زیاته کړي چې داسې کارونه د بشری حقوقو سرغړونه ده. د پاکستان د امنیتي ادارو منتقد خبري المتی الله جان پرون په اسلام آباد کې ناڅرګندو کسانو وتښتاوه او 12 ساعته به درکو. هغه تر خوش کېدو وروسته پاکستان کې کورنی رسنوي ته ویلي چې تښتونکو یې سترګې ورتړلې وي او په نامعلوم ځای کې ساتلې وو.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وای پړنه هم بیا لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ او سم د ژمنې سره سم اونیس پروګرام لرو د زهرو کاروان پروګرام خبرې دوته چمتو دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې چارو وزارت وایي جرمي اقتصاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی بل مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
په پنشیر ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول شول. د پنشیر د والی ویان محمد منصور نبی د سرطان د میاشتې پر 25مه نیټه ازادي رړیتول 25.5 کیلوګرام چرس چې په یو کورلا موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی ل پنشیر ولایت څخه کابل ولایت ته قاچاق کړل شي د موټرو د تلاشي پر مهال ونیول شول. موټر چلوونکي هم د دې نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. له بدخشان څخه کندوز ولایت ته د هیروینو د قاچاق مخاوني ولشوه. د بدخشان ولایت د امنی قمندانۍ ویاند سنا الله روحانی ازادي رډیو ویل د بدخشان پولیسو د سرطان د میاشتې پر 25مه نیټه په یو موټر کې 10 کیلوګرامه هیروین ونیول. د نشې مواد چې د بدخشان په یو ولسوالۍ کې په موټر کې پټې خودل شوی په پام کې بچي کندوز ولایت ته قاچاق شي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. د نشې موادو تر شلو ډیر قاچاق کوونکي محاکمه شول. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي رړیتو ویل د دې مرکز محکمو د نشې موادو 25 قاچاق کوونکي د خپلو علني غونډو په نتیجه کې له څلورو کالو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په تنفیذي بند باندې محکوم کړل.
ارگان های کشفی امنیتی محکومین میاد شده را به طور مجموعی در پیوند به مقدار 31 کیلوگرام ایروین، بیش از 18 کیلوگرام مورفین، 60 کیلوگرام تریاک، 1113 کیلوگرام چرز، 10 کیلوگرام متانفتامین از نقاط مختلف کشور بازداشت کرده بودند.
د ښاغلی موهید په وینا په تیره یوه اونۍ کې امنیتي ادارو 28 داسې کسان دې مرکز ته معرفي کړي چې د نشې موادو د قاچاقو شک ور باندې کیده. د دې مشکوکو خلکو دوسیه د څېړلو په حال کې دي. او د ونی ورستی په خداده چی د میدان وردګو ولایت لنشي بوټو څخه پاک ولایت اعلان شو. د میدان وردګو ولایت د زراعت ریاست اعلان وکړ چې په 2019 میلادي کال کې په دې ولایت کې هیڅ ډول نشي بوټی نه دی کرل شوی. د دوی څرنه خی چې په روان میلادي کال کې به هم په دې ولایت کې کوکنار او نور نشي بوټی ونه کرل شي. په هغه مراسمو کې چې په دې مناسبت د میدان وردګو ولایت د زراعت ریاست او ځینو مدني ټولنو لخوا په ګډه جوړ شوی، مدني فعالانو له حکومت څخه وغوښتل چې له بزګرو سره د مرستو له لارې دې په دې ولایت کې په راتلونکي کال کې هم د نشه یي بوټو د کښت مخه ونیسي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سولې وزارت وایي چې جرمی اقتصاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع ده.
بحث اقتصاد جرمی
اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سولې، یوالي او ثبات باندې ژوره اغیز لري.
په یو راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي په کورونو کې نشي کول د ماشومان ترمنځ د روغتیايي او رواني ستونزو لامل ګرځي.
او د سګریټ خطر برابر ټولو ته یو شان دی. عام هغه سګریټ ته خطر وي او عام هغه فامیل غړي یا ملګري ته چې سره ناشتي.
پننګرهار ولایت کې د خزینه معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو.
ځنې معتادین یا ځنې زنانه په کور کې هم حتی د خپل خاوند دی ویر او ډار یا هم د خسر دی ویر او ډار دی وجنه نش کولای چې خپل درملنه وکړي.
یو معتاد وایي چې د پلار له کور څخه شړلې ده.
کوزم دې لپاره اونکه چې خلک پیغور نه کوي چې ولا پودری ده او د سې د بل ژوند هم خراب نه کما.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
واسونه پورته کوي ځای په ځای ودرې کوي کورې کوي ما
دخل دم راځي خلاص پرې ده.
اوس په خبرونه کې به دی اړه راپور لرو چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې جرمی اقتصاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع وي. دا وزارت وایي جرمی اقتصاد چې نشه یي مواد هم پکې شامل دي په افغانستان کې د جګړې او ګډوډۍ عمده لامل ګڼل کیږي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
هغه راپور چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنو کمیټې له لوري دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې شو، پکې راغلی چې که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی، خو بیا هم په افغانستان کې د روانې جګړې ډیری پیسې د جرمی اقتصاد له لارې لاسته راځي او د نشه یي موادو کاروبار د جرمی اقتصاد لویه برخه ګڼل کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یوه ورځو کې د افغانستان له بیلابیلو اقشارو او ډلو سره په خبرو بوختی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د بحث وړ موضوعات وټاکي. د دې وزارت وایاندې ناجی انوري ازادي رادیو ته ویل له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به جرمی اقتصاد د بحث یو مهمه موضوع وي.
بحث اقتصاد
جرمی اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سوله، یوالي او ثبات باندې ژوره اغیز لري. پر دې مسله به هم له طالبانو سره د سولې په خبرو کې بحث کیږي.
پرداخته خاط شد
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې، د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت او له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د عملی کیدو ادارو څیړنې ښیي چې په افغانستان کې ډیر کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي او ډیر نشه یي مواد هم په همدې سیمو کې جوړیږي. خو د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په تړون کې د نشه یي موادو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. د کورنیو چارو وزارت په تازه راپور کې راغلی داسې عوامل شته چې په تیر کال کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي سبب شوي، خو د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې کیوي خواته د کوکنارو کښت کم شوی خو بلې خواته بیا د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبانو د ښیښې او نشه یي ګولیو په نوم کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دی. سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره لوی تهدید دی.
کوکنار هم دومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید ده. طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني کښت نه دومره زیاتو امکانات له دهقانانو نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې. دغې له وجې نه د نشه یي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانانو یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده.
تر دې مخکې طالبانو ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه استول شوي پیغام کې ویلي وو چې دوی د نشه یي موادو د کښت او تولید مخالف دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څرګندې کړي چې په 2019 میلادي کال کې په سلو کې 15 اتیا کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوی وو چې د طالبانو په واک کې دي.
مرسلی نارسلا و چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې د جرمي اقتصاد د بحث په اړه راپور راوړوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډاکټران وایي چې د کورونا د وایرس له امله د کرنټین مودې اوږدېدلو معتادین مجبوره کړي چې په خپلو کورونو کې نشي وکړي او په کورنۍ چاپیریال کې نشه کول په عادي چاره بدل شي. د معتادینو د درملنې ډاکټران زیاتوي چې په کور کې د نشې کولو او د سګریټو څکولو پر مهال د کورنۍ روغ غړي د دود تنفس کوي، ماشومانو او بوډاګانو ته جدي تنفسي ستونزې را پیدا کوي. ارواپوهان بیا وایي چې په کورونو کې د ماشومانو په مخ کې نشې کول د نورو ستونزو ترڅنګ ماشومانو ته رواني ناروغي هم پیدا کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کرنټین له اعلان سره سم په ډیری ښارونو کې لسګونه بې کوره معتادین راټول او د معتادینو له کورنیو څخه وغوښتل چې معتاد غړي دي په خپلو کورونو کې کرنټین او د ژوند سهولتونه دي ورته چمتو کړي. خو ډاکټران له نږدې دوو میاشتو کرنټین وروسته په کورونو کې د نشایي موادو او دخانیاتو د استعمال د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ډاکټر ولید حسین خیل وایي کله چې یو معتاد د کورنۍ د روغو غړو پر وړاندې نشه کوي، دا کار د روغتیایي ستونزو ترڅنګ د ماشومانو پر روان باندې هم ناوړه اغیز کوي.
څوک چې سګریټس کی هغه ته اکټیو سموکر وای او نور ملګری یا د کورنۍ غړي چې یو ځای سګریټي سره ناست وي نور هغه ته پاسیو سموکر وای او د سګریټو خطر برابر ټولو ته یو شان وي، عام هغه سګریټي ته خطر وي او عام هغه فامیل غړي یا ملګری ته چې سره ناست وي. ماشومان اکثرا زمونږ په خبرو نه بلکې زمونږ په کردار عمل کوي او په قرنټین کې چې کله مشران په کور کې د ماشومان مخامخ د دخانیات او مواد مخدر د غوی مخامخ استعمالي، ماشومان اکثرا مشران نه زده کوي او ماشومان یو نور کورنۍ غړي باندې دومره خراب تحصیل لري لکه چې خپل یو سیګریټي سیګریټس کې یا یو چرسي چرس نه استعمالي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو د چړونو پر اساس په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر څه د پاسه 2 لک او د هغو کسانو شمیر نږدې 3 میلیونه وو چې په غیر مستقیم ډول نشه کوله. د امر روغتیا وزارت وایي چې د کرنټین پر مهال لسګونه معتادین د درملنې په مرکزونو کې بستر دي، خو ډیر شمیر بیا د کورونا وایروس څخه د ساتنې لپاره په خپلو کورونو کې اوسېږي او هلته نشي کوي. سمینا یادګاری چې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې رواني کارکونکو دی وایي چې په کورونو کې د نشئی موادو استعمال روغتیایي ستونزې را پیدا کوي او د دې کار دوام د کورنۍ تاوتریخوالي او په ماشومانو کې د استراپ لامل ګرځي.
وقتی طفل میبینه که پدرش مواد مخدر مصرف میکنه،
کله چې ماشوم خپل پلار ګوري چې د پوبړندې نشه کوي، نو په کور کې د نشئی موادو استعمال یو عادي مسله ګڼي. څوک چې په کورونو کې نشي کوي، د دې کسانو مغزونو ته د نیکوتینو په نوم یو ډول ماده دننه کیږي چې له دې سره دا کسان بې حوصله او بې خوبه کیږي. کله چې معتادین لګ نشئی مواد وکاروي، په هغه صورت کې د دې په وجود کې استراب راځي او د کورنۍ لغړو سره جګړې کوي چې دا بیا په ماشومانو کې د جدي استراب لامل ګرځي.
نشئی مواد د انسان د روان په ګډون د ټول بدن ته زیان رسوي. له همدې امله ډاکټران هڅه کوي چې د درملنې په مرکزونو کې د معتادینو هر اړخیزه درملنه وکړي او یو پوره روغ انسان ټولنې ته وړاندې کړي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په ننګرهار ولایت کې د معتادو خزو یو روختون درپیژنو. د ننګرهار ولایت د خزینه معتادو شپته بستریز روختون له 100 کالو راهیسې د وینا دولتي ادارې تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې روختون مسؤلین وایي چې د دوی روغتیایی او رواني کارکونکو تریو کال پوری د روغوسوی موتاد او کورونو ته ورزی او هغوی څاري. دا چې دا روغتون نورې کومې ځانګړنې لري او بستری ناروغانو ته کوم سهولتونه لري، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر نجیب شیرزاد سره مرکه کړې او په پایل کې مې په روغتون کې د خدماتو په اړه پوښتلی دی.
د ودانوتون په ننګرهار ولایت کې په نشه یي توکو روږدو میرمنو، ماشومانو او ځوانو نجونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي. دا یو شپېته بستری روغتون دی چې د دې جملې څخه 15 زنانه، 15 ماشومان او 10 ځوانو نجونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
زمونږ تداوی یو میکس تداوی ده، یعنی مریض د څلورو اړخونو څخه تداوی کیږي چې عبارت دی له فزیکی، رواني، اجتماعي او مذهبي. کله چې یو مریض د زهر د وستلو مرحلې څخه تیر شي، مربوطه مشاور مریض ته د تداوی پلان جوړوي او د مریض ټولې ستونزې او مشکلات مشخص کوي او بالاخره هر ستونزې ته په نوبتي شکل رسیدګي کوي. علاوه دې څخه چې موږ مریضان فزیکی تداوی کوو، دوی سره ګروپي، انفرادي او فاميلي مشورې هم ورکو. موږ دوی ته د دینی لحاظ بعضې مضامین تدریس کوو. همدارنګې په اجتماعي برخه کې دوی د اجتماع څخه لرې پاتې دي، دوی اخلاقیات، دوی ناسته ولاړه، دغه ټول د منځه تللي دي. نو په دې څنګه موږ د دوی سلوکي درملنه هم کوو. هغه څوک چې یو قسم نشه یي توکي استعمالوي، د هغوی څخه ګروپي ناستې کوو، دوی په هغې کې برخه اخلي او مشکل ته د حل لاره پیدا کوي. همدارنګې بعضې مریضان د خپل فامیل سره مشکل لري، موږ د هغوی فامیل راغواړو، هغوی سره کینو، هغوی سره مشوره کوو چې تر څو دغه مشکل حل ته د حل لاره پیدا کړو د فامیل سره مشترکه.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستري کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
اول خدا دی چې موږ مریض په زور نه بسترو، مریض باید په خپل خوښه بستر شي. زموږ صاحبي کارمندان په ساحه کې عامه آگاهي ورکوي او همدارنګې مریضان چې په نشه یي توکي روږ دي، دوی ورسره مخ کیږي، هغوی رجسټر کوي او کلینیک ته د تداوی لپاره معرفي کوي. هغه کسان چې زموږ د روغتون په هکله معلومات لري، روغتون ته مراجعه کوي، هغوی د رجسټر په کتاب کې ثبت کیږي او د دوی سره مشاور ناستې کوي. کله چې مریض د عمل حالی تراغ بالکل آماده شو، پامیل وسره موافق وو او په خپل خوخه تداوی غواړي، د هغې څخه وروسته دی موږ په سنټر کې داخلو او د ډیټاکس مرحلې ته یې اچوو.
که دغه بستري شوي او معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړی شي،
موږ تداوی وړیا ده، مریض ته تداوی پلان جوړیږي، د هغوی سره انفرادي، ګروپي او فامیلي مشورې کیږي، هغوی ته صحي، رواني او اجتماعي تعلیمات ورکول کیږي، د هغوی سلوکي درملنه کیږي. د دې څخه علاوه دوی ته ډوډۍ او هغوی دوایي د ټوله وړیا ده، د هر ورځ درې ځلې د دوی حیاتي علائم چک کیږي او د مربوطه اراض او علائم مطابق دوی ته دوا ورکول کیږي. د یو متخصص ډاکټر تر نظر لاندې دغه دوره د 15 ورځو پورې دوام کوي.
تاسو خو زیاتره وخت د ښځو درملنه کوي او له دې ښځو سره ماشومان هم وي، د دغو ماشومان لپاره ستاسو سهولتونه څه دي؟
هغه میندې چې د هغوی سره ماشومان دي، په څنګ کې موږ هغوی ته هم دوسیا اچوو او د هغوی هم درملنه کوو. همدارنګې د ماشومانو دپاره هم موږ دلته پروګرامونه لرو، تفریحي پروګرامونه دي، سپورت پروګرامونه ورته لرو، د بال پروګرامونه ورته لرو چې د تقسیم اوقات مطابق هغوی سم ته ځي، د استاذانو لخوا هغوی ته تدریس کیږي.
د ښځینه معتادینو مشکلات څه دي؟ تاسو کله د دوی درملنه کوئ نو هغوی له کوم ډول ستونزو سره مخ وي؟
کلتوري ستونزې په افغانستان کې زیاتې دي چې زیات مریضان نشي کولای چې ځانونه یا په کور او یا هم په داخل د شبخانه کې بستر کړي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته، خاص ډول ښځینه معتادینو ته، پروګرامونه څه دي؟
مربوطه مشاور هغه د دې خارجدو پلان جوړوي. همدارنګه تر یو کال پورې موږ دغه مریض بیا تعقیبي لیدنه کوو چې هم زموږ کارمندان دې کور ته ورځي او یا هم دوی راځي سنټر ته، یا موږ ټلیفون کوو او یا هم دوی ټلیفون کوي. په میاشت کې څلور ځلې، یعنی په هفته کې یو ځل موږ دغه مریض څخه لیدنه کوو، د هغوی د صحي حالات، اقتصادي، اجتماعي حالات، رواني حالات ارزیابي کوو او د ځان سره اسناد تکمیلوو. همدارنګه په دویمو درې میاشتو کې، یعنی په څلورمه، پنځمه او شپږمه میاشت کې، موږ په میاشت کې دوه ځلې دغه مریض څخه لیدنه کوو او په آخر شپږ میاشت کې یو ځل دغه مریض څخه لیدنه کوو. موږ کوشش کوو هغوی ته د کار زمینه برابر کړو.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟ تاسو غواړئ چې ما موتات کیا؟
په یو دود څوک نه موتاتیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د کابل ولایت سلربس کلن ارش چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي وایي چې کورنۍ ورسره بد چلن کوي او پلار یې دی له کور څخه شړلی دی. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او په ژوند کې نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
ایران ته لاړو، هلته بیا همدغه عملو باندې واوښتلو. چرس مې داسې یو شپږ میاشتې وهلی ده، بعد دغه نه بس یو کال مې شیشه ووهه، بعد یو کال نه نور دغه پوډرو ته واوښتلو. داسې تقریبا کېږي یو درې کاله. کورونا گزاره را سره خراب شو، والا مور رانه خفه و پلار رانه خفه و ټول رانه خفه و چې والا دا نشه که یو دسې څوک مخته نه راتله، څوک ښه خبرې را نه کولی، بس پیغورونه را کوله چې والا نشه یې شوی ده او دسې ده وسې ده. همدغه شیشې او همدغه پوډر ډېر خراب کړم، ډېر ذلیلې کړم. داسې جګېدلی نه شوم چې جګېدلی هم سر را باندې تویده. یو وخت کې زه کلب کې وم، پوه شي ما وزن و پنځه شپېته کیلو، نشې م چې کولې بس اوس څلوېښته شوی وم. عصبي مشکل راته پیدا کړی و، رواني تکلیف پیدا کړی و، غوښه مو ورځ په ورځ کمېده. تللی نه شو چېرته، چې تللو والا وایي تا وګوره پوډري ده. چا سره مې خبرې نه شو کولی، زر جدي کېدلم یو شی کې، حساب کې غلطېدم، پیسې کې غلطېدم، هر شی کې غلطېدم. پیسې مې ورکولې، پیسې مې اغستلې، بس هغوی ته م زیاته ورکړلې یا زیاته به ما اغستلې، خو مقصد حافظه بیخي خراب شوی و. صحیح آواز هم نه اورېدلې چې د څوک غږ یې کوو، تنفس هم نه شو صحیح کولی، هډوکې حرکت نه شو کولی، هسې جام غوندې و. یو ورځ داسې اتاق کې ناست وم چې وړکۍ ورور مې دننه شو، ما ته وویلې وایي څنګه چل دلاله، ما ویلې والا اوزه اتاق نه اوزه بیرون. په ژړا شو اتاق نه ووتم، هغه بده خاطره ته راته شو پوه شي، که نه پخوا ما سره به یو ځای ویده کېدل، نور اوسه پورې ما سره خبرې هم نه کوي. هماغه نه چې خفه ده اوسه پورې خفه ده. کوزده مې دې لپاره ونه که چې خلک پیغور رانه کړي چې والا پوډري ده او داسې ده، بل ژوند هم خراب نه کړم. بس همدغه یو عمل ده، همدغه هم ډېر شیونه غواړي، او دا عمل چې دا خپله یو کوزده ده، مصرف غواړي، زحمت غواړي، بس رنجونه دي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دوکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان لا څو خبرې نه وي ورسره کړي چې یو ځوان توپنچه راباسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی و چې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، لځانه پوډری جوړ کړه، باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم، خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا لخوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ماته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
ځوانه، ګمه بوډۍ موډۍ نه لرې؟
ډوک ډوک یم لزهار رئیس می دود نه دی وهله.
رازا رازا خواته می کینه
ته د جیبونه ولاټه وا د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې بوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی.
زه بخیل نه یم که پوړې را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه تره تره بلده ښکاري دروسه مې زموږ په پاره کې نه یې لیدلی.
ځوانه مه پسې ګرځه دا ډېره لویه کیسه ده خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم په دې ښار کې نابلده یم لومړی ظلمې دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
حیرانه څه ښه ځای وي په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم تا خو دلته ډیر وخت تیر کړی دی ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم ټوله ورځ په دوکانونه وګرځېدم ایله مې لس افغانۍ پیدا کړې بله روپۍ دې را پورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدې دي او خوار ښکارې.
تا نه دي اورېدلي چې خزانې په خرابو کې وي دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیزه.
ته درځه زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده زه لاړم ته را پسې راشه.
ته ودرېږه چې زه را قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه.
سلام علیکم تو جان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. بخیر آلی بخیر آلی.
انډیوالا دوا را گچور پسی مړم مړیو.
خا تا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مډا رنګ دامې دا کا زوی دی.
دا څنګه دی کا زوی دی چې په دې پنځه کاله کې مې ستا سره نه ولیدلی؟
دی نه ویل ایران راغلی دی بس داسې انډیوالې وبوله لکه زه. اوس ژر شه پوړۍ راکا چې خمار یو خمار.
ښه دا وایي چې څو دانې؟
پنځه دانې.
پنځه دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ ها خزانه دې پیدا کړې که څنګه؟
خزانه چیرې وا بابا؟ دا ټول د همدې ځوان برکت دی. نور هغه د پنځوسو روپو د پوړۍ وختونه تیر شول اوس به مزې کوم مزې.
ښه پیسې راکړه.
دا کا زویا پیسې ورته را باسه.
څو پیسې کېږي؟
پنځه سوه.
دا دې پنځه دا واخله ماما.
ها دا واخله پوړۍ.
راځه دا کا زویا اوس خو د ځای ولید نه خانی کا چې در څخه غلط نشي په دې شاخوا کې تر دل لوی او نامی ساقي نشته.
نورې پوړۍ هم در سره شته؟
دې الله بنده چې څومره وغواړې را سره دي. یوازې پوډر نه له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کوي ځای په ځای ودرېږئ خورېږئ مه.
تورجانه له ځایه ونه خورې زه پولیس یم دخل دې همداسې خلاص پرېږده.
هلکانو لاسونه یې تړئ دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.